افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي کترې وغوښتل شي د ارګاو د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور ترمنځ راپور شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولی شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
نن له کابله د هند ممبئی ښار ته د افغانستان څلوېښتونه تولیدات ولېږدول سول. د هند په بنګلور کې په لسګونو افغان محصلانو مظاهره کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې ځینې اسیر سوي اوکراینی سرتیري د بندیانو په مقابل کې تبادله سول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوې دلی پرتله دوه چنده زیاته سوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه کولی سي. دا خبره د دې خونی مرستیال خان جنرال کوزینن په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوې هوایي دهلیز یا کوریډور د پرانستلو په مراسمو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
ممبئی ته نن له کابله په لومړۍ الوتکه کې څلوېښتونه وچه او تازه میوه او طبي بوټي ولېږدول سول. د هند په بنګلور ایالت کې په لسګونو افغان محصلانو د لیلیې د ناوړه وضعیت او نورو ستونزو له کبله اعتراض کړی. د عبدالرحمن احساس په نوم د بنګلور پانتون یو محصل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې یې ټاکلې اندازه میاشتنی پیسې نه دي ترلاسه کړي او په لیلیه کې هم زیاتې ستونزې لري.
محصلینو له تیریوی ورځې راهیسې دلته په بنګلور کې ځای سار د دفتر مخ ته ټولیز تدورات شروع کړي دي. محصلین په اصلونو په لیلیو کې له ستونزو سره مخ دي او له تیرو اوو میاشتو راهیسې هغه خپل محصلي حقوق یا میاشتنی پیسې نه دي ترلاسه کړي.
د احساس پوینا د انډین کونسل فار کلچر ریلیشن یا آی سی سی آر ادارې سره چې د محصلانو د چارو مسؤله هندي اداره ده دغه ستونزې شریکې کړي، خو د تنخوا نه ورکولو په اړه ورته بیلابیل دلایل وړاندې سوي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. جمهوري ریاست د بلخ د پخواني ولي او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ لانجو ته په پام سره وایي په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشته. د وی مونږ د سیاسی رقابتونو میدان پرانیسته. پریخه اساسی قانون هم د سیاسی احزاب او د بیان ازادي تضمین کړي ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکې لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه، بلکې د بیان او د سیاسی ازادي ښکارندوی کوي.
ازادي سیاسی
در افغانستان تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. نن د مرغومي جديد میاشتې شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل له تدیرشمې کلیزې سره برابره ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ ده.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه
برای مردم شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره وترخه او تور ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېری بد او ناوړه پایله لرلې، د غوړزي مهاجرتونه وشنې او ډېر جنجالونه لزان سره لرل چې افغانان اوس هم بیا پرې کوي.
مردم افغانستان توان زور متاسفانه میپردازند.
دا ازادي راډیو ده. په ننګرهار کې هغه وسلې او مهمات چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نیول سوي وه نن د دایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل سوی. په دې مناسبت جوړ سو مراسمو ته د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دا 132 میله سپک او درنې وسلې دي چې په تړاو 50 کسان نیول سوي هم دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن ځانمرګ برید سوی. د هلمند والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله د پولیسو پر یوه زون سوي ده.
موټر
د دې حمله مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. د روسي مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی سبا په ټوله روسیه کې د رای ورکوونکو د اعتصاب په نوم د مظاهرو غوښتنه وکړه. د ویلي دغه مظاهرې د جمهوري ریاست له راتلونکو ټاکنو سره د خپل بایکاټ په ملاتړ رابللی دی. د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې چې په مارچ میاشت کې په پام کې دي، د کاندید په توګه د ناوالنی د ګډون مخه نیول سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې د اسیرو سویو اوکراینی سرتیرو یوه ډله د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتله. د اوکراین د هورماتسکي ټلویزیون د راپور له مخې درې موټر چې شپاړس اوکراینی سرتیر پکې سپاره وه، هورلیف کته نږدې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې څخه نن د دولت تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. دا د حکومت د څلور اویا نیول سویو پوځیانو ډله ده چې په پام کې ده د درې سوه شپږو بندیانو په بدل کې چې د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دي تبادله سي. د ازبکستان د ختیز شار اندیجان شاروال په عامه د ښوونکو د سپکاوي په تور جریمه سو. دا په ازبکستان کې یوه بې سابقه محاکمه ګڼل کیږي. د لوی ترنوال دفتر ویلي چې ځایي محکمې پرون د مراد رحمت الله یف د خلکو د سپکاوي په تور تقریبا شپږ سوه څلوېښت ډالره جریمه کړ. تر ډېر ګمان کیږي دا به په نولس سوه یو نوي میلادي کال کې د ازبکستان تر خپلواکۍ وروسته لومړۍ داسې سزا وي. او یو تتار فعال چې د بلتون غوښتنې او قومي مسایلو ته د لمن وهلو په تور محکوم سوی و، د روسیې په شمال کې په زندان کله دریو کلونو تیرولو وروسته نن خوشی سو. رفیز کشافوف ویلی چې د قضیه سیاسي انګیزه درلوده. د تاتاریانو د عامه مرکز مشر کشافوف د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیول سوی وو او د 2015 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په درې کلن بند محکوم سو.
له سلام محمد سلینا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که ترې وغوښتل شي د ارګاو د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمن د راپورته شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولی شي.
دا دوی وی صلاحیتونه دي، مونږ به غیر تصبر وکړو او هیله مو دا ده چې څومره د سولې په طرف دا موضوع حل کیږي هغه رقم ته دی حل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هند په ممبئی کې چې نن له کابل دغه ښار ته دوهم هوایي دالیز پرانیستل شو، د افغانستان د میوو ارزښت دوه چنده زیات دی.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زموږ میوه ارزښت لري.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي د بلخ مرکزي زندان په درنو جرمونو د محکوم شو پنځو بندیانو د تیښتې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي. دغه راز د عامو اوري چې امریکا د استخباراتو د ملي ګارد یو شمیر غړي افغانستان ته استوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که ترې وغوښتل شي د ارګ او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولی شي. ښاغلی نور وایي خپله استعفا نه مني او اوس هم والي دی، خو ارګ د هغه په ځای محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې د رسمي معرفي لپاره د تیاریو خبره کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنز د وروستي راپورته شوی اختلاف موضوع د دواړو لورو لخوا له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو کارتیا شوه مداخله به وکړي او رامنځته شوی ستونزه به ملي ګټو ته په پام د خبرو له لارې حل کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع د جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته وکړه.
موږ د بلخ والي د افغان په صفت پیژنو، ملي شورا تر اوسه پورې مداخله نه ده کړې. که چیرې ضرورت پیدا سو بیا به موږ حیات مشترکاً د ټولو اقوامو له خویندو وروڼو نه ولیږو او دا موضوع به حل کړو. اوله د اجرایه قوې خپله مسله ده، دا د هغوی صلاحیتونه دي، موږ به هغې ته صبر وکړو او هیله مو دا ده چې څومره د سولې په طرف دا موضوع حل کیږي هماغه رقم ته دی حل کیږي.
په دې ورځ د جرګې ځینو غړو د حکومت لخوا د بلخ د والي د استعفا منظورول پر ځای ګڼل او ځینو بیا د بلخ د والي اعتراضونه. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د قوس په 28مه حکومت اعلان وکړ چې د بلخ د والي عطا محمد نور استعفای منظوره کړې او پر ځای انجینیر داوود د بلخ د والي په توګه ټاکلې ده. له دې اعلان وروسته د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د شوي اعلان پر وړاندې سخت غبرګون وښود او دغه موضوع یې د بلخ د والي پر وړاندې دسیسه وبلله. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور په مزار شریف کې د یو پخواني جهادي قمندان د تلین په غونډه کې په تنده لهجه وویل چې په دغه کار کې که 30% ولسمشر لاس لري نو 90% پکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ښکیل دی. ښاغلي نور په دې غونډه کې دا هم ویلي چې د ځان د ګوښه کېدو پرېکړه جمعیت ګوند ته پرېښې او که چیرې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېږي په هغه صورت کې د بلخ ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر او والیانو صلاحیتونه واضح شوي او که عمل پرې وشي د دغو ستونزو مخه نیول کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات آزادي راډیو ته وویل
د حل لار به دا وسي چې د قانون په چوکاټ کې ولسمشر باید خپل صلاحیت اعمال کاني. اوس بله مهمه مسله چې مواجه کېږي هغه هم باید قانون ته غاړه کېږدي. ټولو والیانو سره توپیری چلند باید ونشي. ټول لوري باید د قانون د تطبیق لپاره دوی باید خپله تعهد او خپله ژمنتیا ښکاره کړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په ترڅ کې ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري یو اړخیزه نه بلکې د ده استعفا د جمعیت د ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده.
و مریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که ترې وغوښتل شي د ارګ او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولی شي. نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په دې وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسلې ته ډېر پام اړولی. رویټرز خبري اژانس دې مسلې ته په پام سره په وروستیو کې ویلي چې افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او په دې هېواد کې سیاسي کړکېچ زیات شوی. خو د افغانستان جمهوري ریاست نن دا موضوع رد کړه چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست وویل سیاسي رقابتونه د ډیموکراسۍ یو اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ معنا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان د سوداګرۍ لوی پلانونه طرحه کړي او ډېر ژر به د سیمې له هېوادونو سره د سوداګرۍ له لارې وصل شي. سرور دانش چې نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هند هوایي دهلیز د دوهمې برخې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې دغه راز وویل ټاکل شوی چې افغانستان له نوي ډیلي سره د سوداګرۍ و سره موافقه هم لاسلیک کړي. نن د کابل او ممبئی ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي دغه دهلیز ته ډیر خوشبین دي او وایي چې د دغه نوي دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر $1 میلیارد پورې ورسیږي. نور حالی د حدیث پردیس پر راپور کې اورئ.
د ځمکې سمندر اوس د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه خوشبینۍ را پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي کوم پلانونه چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخو کې په پام کې نیول شوي وو د عملي کېدو په حال کې دي او له هند سره د دویم هوایي دهلیز پرانستل کېدل هم د دغو پلانونو برخه ده. سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل هند له دوی سره ژمنه کړې ده چې د سوداګرۍ او افغاني تولیداتو پراختیا لپاره به په ممبئی ښار کې نندارتونونه جوړ کړي. دی وایي هوایي دهلیز له ټولو مهم دی چې نن یې د دویمې برخې د پرانستلو شاهدان یو. په دغه پالیسۍ کې د افغانستان پر صادراتو ټینګار شوی او له هند سره په دې برخه کې زموږ اړیکې مهمې دي او موږ له ګاونډیو هیوادونو هم تمه لرو چې په خپلو سیاسي پالیسیو کې اقتصادي همکاري د یو اصلي محور په توګه وټاکي او توجه ورته وکړي. خغلی دانش زیاتوی چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په یوې برنامې کار کوي. نوموړی ویل دغه دهلیز څخه د استفادې په لومړي پړاو کې به څلوېښتو نه تازه میوه د هند ممبئی ښار ته انتقال شي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز د روان هجري لمریز کال د جوزا په میاشت کې پرانستل شو چې دغه ګام د افغان سوداګرو له هرکلي سره مخامخ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې تر دې دمه د دغه هوایي دهلیز له لارې 168 ټنه وچه میوه ته انتقال شوی چې ارزښت یې 40 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال خانجان لیکوزی په دې برخه کې د حکومت هڅې او د هند همکاري ستایي. نوموړي چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د قزاقستان الماتا ښار ته به هم د افغاني توکو د لیږد لپاره ډېر ژر هوایي دهلیز پرانستل شي.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري او زه مننه کوم د محترم رئیس جمهور نه او همدارنګه د دوی د مشاور نه چې دغه کوریډور خلاص دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي. سکال خوشبختانه 2,13,000 ټنه تازه میوه خارج ته صادر کړل چې دا د افغانستان په تاریخ کې حتی زیان
نه لري. له بل خوا د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرسیال عادل راز د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره د هند همکاري ستایي او ټینګار کوي چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې له نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه رامنځته کړي.
و مردل چې نن له کابل او د ممبئی ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شو. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانستل شوی چې تر اوسه له کابل څخه نوې ډیلي ته په 250 الوتنو کې 1,525 ټنه مواد انتقال شوي. نن هم ممبئی ته په دغه نوي دهلیز د پرانستلو سره سم په لومړۍ الوتکه کې 40 ټنه وچه او تازه میوه او طبي بوټي لیږدول کیږي. دغه راز وچه او تازه میوه، طبي بوټي، پلاس اوبدلې، غالۍ او چرم هند ته د افغانستان د عمده صادرات جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله منه ده چې د دغه نوي هوایي دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې تر 1,000,000,000 پورې ورسیږي. په اوس کې د سوداګرۍ دغه کچه شاوخوا 600,000,000 ده. دغه راز له سیمې سره د افغانستان د اقتصادي وسلېدو په د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې هم د افغانستان احتمالي شاملېدل د هېواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اقتصادي لحاظ د ټولو هېوادونو په وړاندې مثبت لیدلوری لري او هیله ده چې د سیمې هېوادونه هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ورته لیدلوری خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیکنګ کې په درې اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره پر دې غور کوي چې افغانستان هم په دغه اقتصادي دهلیز کې شامل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په یو خبری کانفرنس کې وویل افغانستان د انتقال په یو ډیر حساسه مرحله کې دی او دا هیواد سیاسي روغې جوړې او اقتصادي رغونې ته تر رسیدو پورې اوږده لاره په مخ کې لري. پاکستان هم د په وینا په اوس وخت کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پراختیا او هم د لازمې بهرنۍ ښې فضا د رامنځته کولو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وانګ ای له دواړو هیوادونو وغوښتل چې دوه اړخیزې اړیکې ښې او پراخې او د سولې او روغې جوړې تړ وکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د چین لپاره چې د یو کمربند نیوي لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو پر جوړولو په میلیارډونو ډالر لګوي، مهمه ده چې افغانستان امن او ګاونډ پاکستان سره هم اړیکې خوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماخام شپږ بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ له مرکزي زندان څخه په درنو جرمونو د محکوم شو 50 زندانیانو د تېښتې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي او څېړنې به ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي. په دې اړه له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي رپورت واوري.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ مرکزی زندان څخه د 15 بندیانو د تېښتې په اړه تحقیقات او پلټنې دوام لري او هڅه کوي تر څو تښتېدلي کسان بیرته ونیول شي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ د مرکزی زندان څخه 15 تنه تښتېدلي زندانیان په درنو جرمونو تورن وو چې په زندان کې د څمڅې په کیندلو سره تښته کړي. ښاغلی قادری وویل چې دا ټول زندانیان په طویل حبس محکوم ول. د بلخ د امنیت امر د یادو زندانیانو د د بلخ مرکزی محبس 15 تنو زندانیانو د محبس د خیاط خونه فرش کولای او ځمکه یې کیندلې. دوی د څمڅې په وسیله هغه کور ته ورغلي چې د زندان په ګاونډیتوب
کې.
دا چې د یادو زندانیانو د تېښتې په برخه کې د بلخ مرکزی زندان مسؤولانو هم همکاري کړې او یا هم له زندان څخه بهر دوی ته د تېښتې ابزار برابر شوي. د بلخ د امنیت امر په دې اړه د جزئیاتو له شریکولو ډډه وکړه. د بلخ د امنیت امر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زندانیانو د تېښتې د څرنګوالي په اړه د کشفي ارګانونو څېړنې دوام لري او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. هغه زیاته کړه
در جریان تحقیقات برملا خواهد شد. فعلا
د تحقیقات په جریان کې به روښانه شي چې چا خیانت کړی، که کوم وظیفوي غفلت ترسره شوی او یا هم چا له زندان څخه دننه دوی سره مرسته کړې.
بررسی میشه.
په همدې حال کې حقوق پوهان او د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د 15 تنو زندانیانو تېښته چې د درنو جرایمو په ترسره کولو هم تورن وي د محبس د مسؤولانو له همکارۍ پرته ناممکن کار دی. حقوق پو محمد ادیب غاسی وایي چې د یادو زندانیانو تېښته د بلخ ټولنې ته لوی خطر شمېرل کېږي او مزار شریف کې به د جرایمو سطحه لوړه شي. محمد ادیب غیاسی د یادو زندانیانو تېښته د بلخ ټولنې ته لوی خطر حسابېږي. دا کار د زندان د ساتونکو او د زندان د چارواکو له همکارۍ پرته ناممکن دی. دوی د ځمکې د کیندلو وسایل له کومه کړل، حتما ورته زمینه برابره شوې. د بلخ د مرکزی زندان مسؤولان د یادو زندانیانو د تېښتې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکا د استخباراتو د ملي ګارد یو شمیر غړي افغانستان ته لیږي چې د جګړې د میدان په اړه د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. دا ځواکونه به افغانستان ته تر لیږلو کېدو مخکې په یو لنډ کورس کې هم برخه واخلي. نور له عصمت سروانه.
د امریکا د ملي ګارد 15 غړي د یو کلن ماموریت لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. دا 15 تنه اوس د متحدو ایالاتونو په یوتا ایالت کې روزل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د روزنې لپاره شمالي کارولینا ته د یوټا ایالت د استخباراتو د 1/2 کنډک د دغو 15 غړیو د لیږلو لپاره د پنځشنبه په ورځ ځانګړي مراسم جوړ شي. ډګر جنرال سټیفن فیربورن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل افغانستان ته د یوټا ایالت د ملي ګارد د دغو ځواکونو د لیږلو هدف دا دی چې له یاغیانو سره د جګړې د میدان په اړه معلومات ټول او له تجزیه او تحلیل وروسته له امریکایي پوځیانو سره مرسته وکړي. سره له دې چې ډګر جنرال فیربورن افغانستان ته د دغو ځواکونو د لیږلو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا پوځیان به افغانستان ته تر لیږل کېدو وړاندې د څو اونیو لپاره په شمالي کارولینا ایالت کې د زده کړو لپاره ځای پر ځای شي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي او پوځي چارو یو کارپو محمد اسحاق اتمر افغانستان ته د امریکا د ملي استخباراتي ګارد د غړیو لیږل مهم بولي. یقینا که متخصص کسان وی زموږ د اردو پکټه دي. دوی د افغانستان اردو ته د سوق او ادارې تخنیکي مسایل او تر ټولو مهم د معلوماتو د ټولولو په برخو کې کومک کولای شي. د شغل اعتبار په وینا افغانستان ته د امریکا د یوټا ایالت د استخباراتو د ملي ګارد د غړیو استول د هغو همکاریو برخه ده چې امریکا یې د افغان ځواکونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ژمنه کړې وه. امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوي ستراتیژي د اعلان په محل ویلي و چې په افغانستان کې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ یو لړ اقدامات وکړي. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د افغانستان هوایي ځواک ته د جنگي او ترانسپورتي الوتکو د ورکولو او د پیلوټانو د روزلو ژمنه هم کړې ده.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د هند په بنګلور ایالت کې په لسګونو افغان محصلینو د لیلیې د ناوړه وضعیت او نورو ستونزو له کبله اعتراض کړی دی. په هند کې هم د هند په مرسته البته په زرګونو محصلین د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د بنګلور پوهنتون یو محصل عبدالرحمن احساس هم د شیبه سره د ټلیفون په لیکه د احساس په خبرونه ته خره لاست.
سلامونه مې ومنه د تاسو سره طریقه د تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د رادیو کارمندانو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم.
احساس تاسو اومده ستونزې څه دي او لکه مو دغه اعتراض پیل کړی دی؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو اشاره وکړه، زموږ ستونزې په لیلیا یا په اصل کې د ناسم وضعیت او دلته د امکاناتو نشتون او یو ناسم چاپېریال له کبله دي. او تقریبا زموږ اعتراضات له زموږ خو دغه ستونزه تقریبا له تېرو اوو میاشتو راهیسې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې ده. اما اعتراضات هم صحیح په سوله ییز ډول باندې اعتراضات شروع کړي دي. له پرون ورځې راهیسې مو اعتراض شروع کړی ده او تر اوسه پورې زموږ اعتراض دوام لري.
تاسو وای چې څو میاشتې د ماسلی تنخواوې نه دي درکل شوې، څو میاشتې کېږي او کله چې تنخواوې نه درکول کېږي خو ستاسو په د زده کړې په بهیر به هم ناوړه اغېز کوي د نورو ستونزو تر څنګ؟
کاملا کاملا نام دا رسدا ل تقریبا ل دا و م میا شروع کیدون کده د می د میا شی ل د سم را پدی خو م غ میا سنی حقوق سی دی تقریبا 50 سره دی غو م نه تر لاسه کو، یعنی تقریبا اشاره په مجموع کې ل سره او 50 سره ان کی کال دا لري م غ تر اوسه پورې تنا 50 په تر لاسه کو. نو کاملا دا دلته د بنگلور یو ل خارونو څخه د سټل کې ډیره قیمتي ده، هم د بودواش په حساب باندې د خوراکي او د غذایی توکو په اساس باندې لو
اعتراض مو چې پیل کړی دی، کومې ادارې ته مو خپل د اعتراض غږ اورولی او ستونزې مو له کومې ادارې سره مطرح کړي، کومه مسؤوله اداره او د افغانستان سفارت څه کوي؟
مغه خدلته دغه ماسلین ته خود افغان ماسلین او د نورو وزونو ماسلین ته دغه دلته د مربوطه ادارې ICCR ته دغه د هند کلتوري اړیکو ټولنه یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشن دغه یو اداره ده چې هغه بهرني ماسلین خصوصا افغان ماسلین حمایه کوي، مالی حمایه کوي. نو دغه سره موږ مشکلات شریک کړي دي. بیا دلته هغه پایله کې ډول باندې یو دفتر لري او مرکزي دفتر د هندستان په مرکز په نیو ډیلی کې ده. دغه سره موږ خپل ستونزې شریک کړي ده، تاسو هغه سره مخامخ خبرې کړي دي، د افغان سفارت سره موږ خپل خبرې کړي دي. خو متاسفانه تر اوسه پورې د ستونزو هلته کومه لار نه ده پیدا کړې او دا ستونزه هم دغه دوام لري.
بله، ډېره مننه عبدالرحمن احساسو د بنګلور پوهنتون یو محصل چې د محصلینو افغان محصلینو د ستونزو مسله له موږ سره شریکه وله. موږ هڅه کوو چې دا موضوع بیا هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره مطرح کړو. خو لکه څنګه چې خبري است، نن د مرغومي یا جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل اته دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د څو تنو ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
دره کومواله ما روسان ځکه افغانستان ته راغله، په افغانستان کې ډېری بدبختۍ راغلي، په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړل چې دلته راسي او ډېری کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانان هم شهیدان سو، دغه ډېری بدبختۍ سره مخامخ سو. دغه وسته کوم جنگونه دغه د ماغ سمره د سمنګ ته پاتې ده، دغه بدبختۍ سره مخامخ سی.
نوم می عبدالقاهر، دا معلومه خبره ده چې یو هواد بل هواد اشغالی، یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي، ما عمر داغي د مطلب د منځ وړلو دغه په خاطر ځکه کنه ونو راتلل ستا. نو مطلب دا چې هغه دل ترغلی روسیان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور ورځ ده، دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله. خو بیا هم کله چې بیرته وتی دین او هغه هم به دومره خنه شون ګیرل ځکه چې داغي د وطن روس ته بیا ما غبطبختی لا
د کابل دوه تنه ښاریانو او اوس به هم اسمت ساروان ته غوږ شو چې په غزه کې یو ژوبڼ له څه ستونزې سره مخامخ دی.
د غزي ترنګې د خصوصي ژوبند خاوند اعلان کړی چې د ژوبند د سمرو درې بچیان یا چیچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبند نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د ژوبند خاوند محمد جودوی د زمري د هر بچي بیه $3,500 ټاکلی دی. محمد جودا هیله لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډی پی ای خبري آژانس ته همدا راز وویل په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جودا وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له $2,900 to $3,400 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې دی لږ تر لږه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل